ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. نن پر یو داسې فلکلوریک توک غږیږو چې تاسو به ډیر استعمال کړی وي او یا به مو د دغه توک په اړه ډیر اوریدلی وي، خو کله به مو هم د دغه توک پر تاریخ او ارزښت فکر نه وي کړی. کټ د افغاني او پښتني ټولنې هغه فلکلوریک توک دی چې له ډېره پخوا راهیسې په کورونو، دیرو، حجرو او د ناسو په ځایونو کې استعمالېده او لا هم استعمالېږي. موږ نننۍ خپرونه په پښتني ټولنه کې د کټ پر تاریخ، ارزښت او پر وړاندې پښتو باورونو جوړه کړې ده. د خپرونه ما محبوب شاه محبوب برابره کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
کټ د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې زرګونه کاله لرغونتوب لري. په افغاني ټولنه کې مخینه تر آریایانو رسی او داسې ویل کېږي د دې لپاره چې انسان د یو شمیر زیان رسوونکو حشرو څخه په خوندي توګه استراحت وکړي کټ رامنځته شو. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدالواجد واجد وایي چې د کټ دقیق تاریخ نشي روښانه کېدلی، مګر کټ په چین، هند، افغانستان، ایران او یو شمیر نورو هیوادونو کې کارول کېده، خو په ځینو کې اوس استعمال کم شوی دی. نوموړی د کټ د جوړښت په اړه وایي:
ساختمان خو تاسو ته به معلوم وي چې څلور بازوګان لري، دوه لنډې دي، دوه اوږدې دي او څلور پښې لري. دا بیا په هغې کې ټکوال کېږي. بیا نو د دې دپاره د لوښو بڼ یا د مزرو بڼ دا اخلي او په دې معنی وبي، یعنې دا د ساختمان دی، د کټ ساختمان دی، په دې معنی وبي دا بیا لنګه لري، لنګه بیا د کټ پوخ خواته راځي. بیا د دې لنګې یو تقریبا د یوې نیمې لیش یا د یوې لیش د پندازه منې یو پړی پکې تېرې او دا لنګه په دې کې راکوي چې دا کټ پې ټینګېږي، یعنې د دې دپاره چې زولۍ نه شي، کنه ښکته لاړ نه شي. نو د کټ ډېره پخوا نه استفاده کېږي. اندر اګه زمونږ خواته ډېرو کې هم هچي غټ غټ بالښتونه جوړ کړي دي، بالښتونه سر تک دي. میلمه چې راشي ډېر په قدر او عزت په هماغه کټ کې کښېني، مګر ډوډۍ پکې نه خوړل کېږي. ډوډۍ بیا چې ده په مځکه باندې ټغر یا یو شی هچي او ډوډۍ.
د ښاغلي واجد په خبره چې کټ د خپل ځانګړي ارزښت له مخې له کلونو کلونو راهیسې خپله کارونه ساتلې او ګڼ افغانان یې لا هم د ناستې، استراحت او ځانګړو مراسمو لپاره کاروي.
یوه لنډۍ ده وایي د موزیګیش کېدلې کټه چې زه د لنګه ټینګوم بازو دي ځینه. زه چې پیدا شوی یم دا کټ به زمونږ په کور کې شته دی. داسې وخت نه دی راغلی چې زمونږ په ځای کې کټ نه یو په مځکه باندې خوب کړی یا په مځکه څوک ملاسي همدې کټ کې څه ملي. د دې کټ نه په دیرو کې هم استفاده کوي.
د ده په خبره چې پخوا په یو شمېر سیمو کې کټونه نه کارول کېدل، مګر له نورو سیمو څخه دغه فرهنګ وکوچېد چې پر وړاندې ګڼې فولکلوریکي کیسې موجودې دي.
ځینې ځایونو کې دغه کټ وایي استغنه نه درلود، رواج نه درلودل. پخوانه یو فولکلوري خبره ده وایي چې کومه منطقه کې د ننګرهار خواته هلته وایي د کونړ په دغه کې وایي یو چاته میلمانه راغلي و، د دې میلمنو دپاره یې دغه کړی او دا کټ یې اچولی او د مشر دپاره، د میلمنو د دې مشر دپاره چې مشر بیا مالک و یا بیا مثلا دغه به و، نو د دپاره یې کټ اچولی. نور په مځکه باندې ځکه چې رواج یې نه درلود او هغه منطقه لږه غرنۍ منطقه هم ده، نو سبوی کې چې راځي نو د ټولو په دې کټ کې پیا چولی دی. بیا د کور خاوند وته ویلی چې دا خو ما فلانی خان ته راوړی و، دا څنګه چل دی؟ ویلی نه، ساپی و سم سمه کی، دا یو متل پاتې شوی دی. یعنی موږ کې غټه وړوکیه نشته دی. د دې معنا دا ده زمونږ په خلکو کې غټه او غاړه ټول یو شی دي. نو دې رواج ډېر پخوانی رواج دی، خصوصا زمونږ په خوا کې. خو زما داسې نه په یادېږي چې څوک د کټه نه استعمال کړی. د کټه همیشه دپاره استعمالوي، هم په کور کې په کوټه کې استعمالوي، هم په دېره کې استعمالوي، هم په حویلۍ کې اچوي. او په کور کې خو تاسو ته معلومه ده چې په پخوا وختونو کې خو په یوه کوټه کې به کټونه پراته وو. مور بیا بېله څملاستله او پلار بیا بېل څملاسته او زامن بیا بېل څملاسته او لوڼې بیا بېلې څملاسته. یعنی د هر چا کټ معلوم و، هر کټ یې بېل و. یعنی دا د کټ موضوع زما په یادښت باندې د ډېر پخوانه موجوده ده.
ښاغلی واجد زیاتوي چې د دې په سیمو کې د مشرانو لپاره ځانګړي کټونه موجود وي او کله چې مشران راشي په خپل ځانګړي کټ کې کینی چې دا چاره د ځانګړي درناوي لپاره ترسره کیږي. د علومو اکاډمۍ یو بل غړی داود ناظم وایي چې کټ د ځانګړي ارزښت له مخې رامنځته شوی او یو شمېر ځانګړتیاوې لري چې د همدغو خصوصیاتو په نظر کې نیولو سره لا هم کارول کیږي.
لومړی دا چې د کټ دغه پایې چې کوم دي داسې فزیکي جوړښت لري چې په هغې باندې خزنده نشي پورته کیدی، دا یوه ښېګڼه. بل دا چې دا له نام څخه پورته وي، نام نه سړی ساتي، او بل خپله دغه جوړښت یې له کډبون او لرګي څخه دا داسې ده چې ګرمي او سردي ډېره پې تاثیر نه کوي. خپله د کډبون نه زر ګرمېږي نه زر یخېږي، هغه معتدل حالت ځان ته غوره کوي، او زیاتر دا په ګرمو ساحو کې استعمالیږي چې د کډبون له دې سوریو څخه یخه هوا او شمال هم سړی ته له هر طرفه ورشي. بل دا د انسان دغه اورتوپیدي جوړښت هم ډېر ښه داسې راغونډ ساتي، خوب پکې خوندور کیږي. د خورېدو کې یو نوع خاص شاعرانه آواز یا ترنم پیدا کوي چې هغه هم په هغو سیمو کې یا په هغه ځای کې چې سړی اوسیږي، لکه د مرغیو آواز چې په سړي ښه لګیږي، هغه هم لکه د للو للو په څېر یو ترنم پیدا کوي.
د ده په خبره چې په فولکلوریکو ادبیاتو کې هم د کټ ډیره یادونه شوې، ځینو په ټپو کې یاد کړی او ځینو یې په سندرو کې یادوي. د لغمان اوسیدونکو شفیع الله وایي چې کټونه مختلف ډولونه لري. نوموړی د واده، جنازې او ناستې کټونو یادونه کوي او وایي چې هر یو یې ځانګړی ارزښت او جوړښت لري.
کاچل پلامه ونی او د هغوی دغه نه جوړېږي، دغه بازوګان ورته وایي. خپې ورته د توت د لرګیو څخه جوړی او ښه ګلدارې خپې ورته جوړی. بیا دغسې خلک چې لږ زره شوقیان وي هغوی ځان ته دغه کټونه چې جوړی ګلدار دغه مزي چې وینو په دغو کې بیا خپل نمونه ګلان او داسې یو قسم تصویران یا انځور شانتې هم جوړوي. پخوا به ورته بوڼ وایي د هغې نه جوړېدل، خو هغه کټونه یو څه درانه وو. اوس په دغه ټیکنالوژي چې ترقی کړې ده نو بیا دغه مزي یو ډول سپک راځي، دغه کټونه جوړېږي. او په اوسنیو وختونو کې اوس دغه دود چې د لرګیو او د پونونو څخه به جوړو هغه یو څه ورک شوی دی، د اوسپنې څخه جوړ شوي کټونه زیات استعمالېږي.
د ده په خبره چې په اوس وخت کې له زرو افغانیو نیولې ان تر لسو زرو افغانیو پورې کټونه جوړېږي چې لا هم مینهوال لري او اخیستونکي زیات دي. د ننګرهار د درینور ولسوالۍ اوسیدونکی محمود وایي چې د پښتنو حجره او دیره پرته له کټه ښه نه ښکاري، او د پښتنو داسې هیڅ دیره به پیدا نه شي چې کټ ونه لري.
کټ خو د پښتنو یو دود دی چې په هره دیره کې پروت وي، او هغه کور کې چې کټ موجود نه وي هغه کور د پښتنو نه وي. او دا په دیرو کې پراته وي کټونه، مېلمانه ځي راځي، دا کټ د پاره هم په کار راځي، او کلتوري لحاظ هم زموږ خپل دا یو ځانګړنه ده د پښتنو. او بله خبره دا ده چې کټ کې ډېر سهولتونه کېږي، او مړی وشي د هغه زینه تر ادیرې پورې په کټ کې وړل کېږي. او کټ کې ځینې دودونه داسې دي چې په کټ کې شاوو کې نه اوچتۍ کته کوي برکۍ، دا دودونه پکې شته. او کټ زموږ ستاسو د پښتنو یو رواج ده چې په هره دیره کې پروت وي. هغه که ځان لسوک ملک وایي او په دیره کې کټ تلري هغه ملک ملک نه دی بیا. او پښتانه خو بیا ډوډۍ مار خلک دي، او دیرې لري، حجرې لري، په حجرو کې کټونه او دا شیزونه پراته وي. او بل خبره دا ده چې دا کټ چې دی د خوب استفاده پې کېږي. لومړی خو دا ده چې د خوب استفاده پې کېږي چې د شپې په ځمکه څوک نه سمري، کټونو کې سمري. او بېلابېل اړخونه لري، جنازې دپاره استعمالېږي، حجرو دپاره استعمالېږي، د خوب دپاره استعمالېږي.
د ده په خبره چې قربانه کوخه کوي چې د کټ سر د قبلي خواته برابر کړي، او میلمه د کټ سر ته کینوي چې د یو ځنګړي دود لمخي د اچاره میلمه ته درناوي کول دي. لیکوال او شاعر زلمی مینناک وایي چې پر کټ ناسته د ځنګړو اخلاقي اونو لمخي ځنګړي نزاکتونه لري. د زیاتوي
او زیاتره اوجري او ډېرې چې مون خلک لري کټونه پکې، خلک راسي په کټونو کینی، او د هغو قدر هماغه دی چې په ځمکه نه کینی او په کټ کې کینی بالښت دې خواته او هغې خواته ورته پروت وي او تکیه وایي هملته او خپلې جرګې او فیصلې کوي او کله کله کټ د دې خاطر باندې ګټور دی چې مرغان خپل اولادونه په کټ کې په دې په خاطر باندې چې په کټ کې مار او لړم د دوه اولادونه نه چیچي هغو ځکه چې مار او لړم کټ ته نه شي ختلی دا یو بل په ودونو کې زیات خلک چې ودونه کوي تقریبا 200-300 کټونه ټولوي جوړوي او د میلمنو دپاره چې میلمانه د هرې خوا راسي او هلته د ساز و سرود وي په منځ کې او چار اطراف یې کټونه پراته وي او بس همالته ناسي او د هغو د عزت دپاره د خپلو میلمنو د قدر او عزت دپاره کټونه راوړي او په کټونو باندې کښېني.
د نوموړي په خبره کله چې په کوم کلي کې مړی وشي نو کلیوال د مړي ځای ته کټونه راوړي. لیوی خوا کټونه د میلمنو د ناستې لپاره په درد خوري او له بلې خوا د کټ وړل د غم شریکۍ معنا لري. که چیرې کوم څوک د مړي کور ته کټ ور نه وړي نو د مړي له کور سره د نه غم شریکۍ معنا لري.
درنو اوریدونکو، دا ود دې ونې ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ نه نه خبرونه په همدې ځای تمامېږي. دا او دې ته ورته خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.